گزارش از ما، قضاوت از شما.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستنګزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دغه وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خپرونه کې بیا هم لومړی مطالب د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ده چې نن یې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ په اړه څلور اړخیزه دریمه ناسته وه. دا چې د دغې ناستې وروستي پرمختګونه څه دي او په غونډه کې څه تیر شوي دي، په دې اړه درته مکمل جزئیات درکوو. دا هم اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار او غزنی ولایتونو کې د داعش وسلوالو ته ډیر زیان اړولی دی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر در اوروي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان وایي د سولې لارې د نقشې په پلي کولو سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې غوښتونکي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې د داعش د فعالیتونو مخه نیولې ده. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې بمی چاودنې لږ تر لږه 8 تنه وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د سولې لارې د نقشې په پلي کولو سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې غوښتونکي دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن د سولې په اړه په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د یوې عملي نقشې لاره مهمه ده.
په افغانستان کې د روغې جوړې موضوع ډېره مهمه ده. زه ډاډه یم چې د سولې پروسه به په دې برخه کې مهم رول ولري. په نننۍ غونډه کې زه مطمئن یم چې د سولې د لارې په نقشه به خبرې نهایي سي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین درېیمه څلور اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې جوړه شوه چې هدف یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله ده. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار همدار زیاته کړه چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال به طالبان وهڅوي چې له سولې سره یو ځای سي، چې دا کار به په سیمه کې د تاوتریخوالي له کموالي سره مرسته وکړي. د ننګرهار په کوټ او اچین ولسوالیو کې په بیلابیلو پیښو کې د داعش 28 وسلوال وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. د ننګرهار د ولایت له مقام څخه نن په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې تېره شپه د اچین ولسوالۍ په لتبند سیمه کې په دوو هوایي بریدونو کې 14 داعش جنګیالي وژل سوي دي. خبر پاڼه زیاتوي د کوټ ولسوالۍ په سید احمد خیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالۍ ډلې ترمنځ نښته سوي چې په ترڅ کې د 12 داعش وسلوال وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې د داعش د فعالیتونو مخه نیولې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش هڅه کوله چې په غزنی ولایت کې ځان تمرکزونه او پټنځایونه جوړ کړي، خو افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیول.
په غزنی کې دوی غوښته مګر دوی ونه شو کولای، ځکه موږ د شپې او د ورځې ډېر سخت عملیات وکړه. دوی ته مو موقع ورنکړه چې په غزنی کې مرکزونه جوړ کړي.
شغلی وزیری همدارز ویل چې د افغان ځواکونو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې هم دغې ډلې ته درنه تلفات اړولي دي. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره مدغم کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤول نن ازادي راډیو ته وویل په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل سوی، خو وزارت یې په دې باور دی چې دا کار مرستې اغېزمنولی سي. د ولسي جرګې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د اړوندو ادارو ترمنځ سمه همغږي نشته، ځکه نو دوی د دغه وزارت له منځه وړلو وړاندیز کړی دی. اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 8 تنه وژلې او 15 نور ټپیان سوي دي. پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویل چې په کوټه ښار کې د سرحدي ځواکونو یو کاروان په دغه چاودنه کې په نښه سو. د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراساني د دې برید مسؤلیت منلی دی. چارواکي وایي په قربانیانو کې پوځي او ملکي وګړي دواړه شامل دي. د پیښې سیمه د پولیسو لخوا محاصره سوي او ټپیان نږدې روغتونونو ته وړل سوي دي. شاوخوا شل زره سوریایی وګړي ورسته لاغله ترکیه سره د سوریه پر پوله راټول شوی چې حکومت شمالي شهر حلب ته نږدې عملیات وکړه. راپور نوایی د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ چې روسیه هم هوایي ملاتړ کوي سختې جګړې سوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مقر یې په بریتانیا کې دی وایي په دغو جګړو کې چې د فبروري پر 15مه حلب ته نږدې وسوې د دواړو لورو 120 کسان وژل سوي دي. د بشري چارو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو دفتر اټکل کوي چې تر 40,000 ډیر کسان به د ترکیې پولې ته نږدې په باب السلام کې او له 50 تر 100,000 پورې کسان په عزازنومې ښار کې بې ځایه سوي دي. په تایوان کې وې زورورې زلزلې نن یوه ولس پوریزه ودانۍ ونړوله چې پکې 15 تنه مړه سوي او 15 دېرش نور د ړنګې ودانۍ تر امبارو لاندې ورک سوي دي. دغه زلزله چې 6.4 درجې و تېره شپه سوي چې د تایوان په جنوبي ښار تاینان کې ډېر ورانۍ کړې دي. تر اوسه لږ تر لږه 348 تنه په روغتون کې بسترې دي. شاوخوا سل کورونه له ځمکې سره هوار سوي دي. او شمالي کوریا د راکټي سپوږمکۍ د توغولو نیټه رامخته کړې ده. پیونګیانګ د فبروري په 2 نیټه ملګرو ملتونو ته ویلی وی چې په پام کې لري دا سپوږمکۍ د فبروري د 8 او 15 ترمنځ ایوې نیټې کې وتوغوي. خو په جاپان او جنوبي کوریا کې نن خبره سوي راپورونه وایي چې دغه کار به د فبروري د 8 او 14 نیټې ترمنځ شایي ترسره شي. د خبرونو پای.
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلای شي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه درېمه څلور اړخیزه غونډه وشوه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل چې هیله ده په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه موافقه وشي او د لارې نقشه برابره شي.
I'm hopeful that the group will now focus on the early adoption of a roadmap for holding direct peace talks between the representative of the government of Afghanistan and the Taliban groups.
په دغه پروګرام کې به د یادې غونډې په بشپړو جزئیاتو هم خبر شي او لدې به هم خبر شي چې د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې ګډه مطبوعاتي اعلامیه هم په څو شیبو مخکې خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځینو ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې ته سخت زیان اړولی دی.
کابل او روزګان دی کې غوښتل چې مرکزونه جوړ کړي. غلطه دوی لمنځه لاړل. بیا وروسته دوی ننګرهار انتخاب کې په پاخرو کې هغه باندې ځخبي واردې شوې مرکزونه لمنځه لاړه.
بشری حقوق کمیسیون د امریکا د دفاع وزارت له لوري د هغو عکسونو په اړه خبرګون خو چې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو د امریکایي ځواکونو له ناسم چلنده پرده پورته کړي. نور مطالب هم درته لرو تر پای سره پاتې شي. د مخام شپږ بجې او د خېدی رسول لمړي راپور ته د پاکستان حکومت وی هیله ده په اسلام آباد کې د همغږي د څلور اړخیز کمیټې په دریمه ناسته کې سولې ته د رسیدو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. د خبرو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د شمې پرز د څلور اړخیز ناستې په پرانیستغونډې کې وکړه. قسیم سولمال په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د سولې په اړه د همغږي د څلور اړخیز کمیټې غړي اوس هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د لارې نقشه نهایي کړي. په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې ډلې د درېمې ناستې پرانیستغونډې ته د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د اسلام آباد د غونډې ګډون کوونکي به د سولې د ټینګښت لپاره د لارې نقشه نهایي کړي.
And well defined actionable roadmap for the
د سولې په بهیر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو روښانه ش تعریف سوی او عملی نقشه مهمه ده. زه هیله من یم چې د نن ورځې په غونډه کې به تاسو په دې وتوانیږئ چې د لارې نقشه نهایي او بیا عملی کړئ. پاکستان د شنبې په ورځ د سولې لپاره د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې د درېمې ناستې کوربه و. ښاغلی عزیز په دغه ناستې کې د څلور اړخیزې ډلې غونډې ګټورې وبللې او دا یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالې ټولنې د ژمنتیا یوه نښه وبلله. نوموړی زیاته کړه چې هیواد په افغانستان کې موجوده ستونزې درک کوي او ټینګار کوي چې د سولې د خبرو هدف باید په افغانستان او سیمه کې د تاوتریخوالي راکمېدل وي. د ټینګار وکړ چې د سولې هڅې باید جاري وساتل سي. څو د تیر میلادي کال د جولای میاشتې حالات چې پکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وځندېدلې بیا تکرار نسي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې لومړۍ ناسته په اسلام آباد کې وه. د دغه لړۍ په دوهمه ناسته کې چې د جنوري په 13مه په کابل کې جوړه سوې وه، د سولې د ټینګښت په هدف د لارې پر نقشې خبرې وسوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي له دې مخکې ویلي وه چې د لارې دغه نقشه درې پړاوونه لري، چې لومړی یې تر خبرو مخکې پړاو، دوهمه برخه یې مخامخ خبرې، او درېیمه یې عملي پلان دی. خو پښتنه دا ده چې آیا دا ځل د پاکستان پر هڅو او ژمنو باندې څومره باور کېدلی سي؟ همدا پښتنه مې له پخواني افغان ډیپلومات او سیاسي کارپوه اکبر اوریا څخه وکړه. ښاغلی اوریا وایي پاکستان اوس د هغو فشارونو له امله چې په کور دننه او نړیواله کچه ورسره مخامخ دی، مجبور دی څو د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولري.
پاکستان اوس مکلف ده چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره عمیقا سوچ وکړي، له دې کبله چې خپله پاکستان په ډېرو زیاتو پرابلمونو کې په دننه په پاکستان کې مواجه دی.
نوموړی وایي د پاکستان همدې ستونزو ته په کتو احتمال شته چې دغه هیواد د افغانستان په وړاندې په خپلو کړو وړو کې بدلون راولي. ولسمشر محمد اشرف غني د روان کال د اپریل میاشت له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره ضرب الاجل ټاکلی دی، خو دا چې آیا د دغو هڅو په نتیجه کې به وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضرېږي او که څنګه، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
و موریدل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه درېیمه څلور اړخیزه غونډه وشوه. دا چې د دې غونډې وروستي جزئیات څه دي او د ګډون کوونکو یعنې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو وروستۍ پریکړه څه کړې ده، اسدالله لودین تازه جزئیات را پیدا کړي. مهرباني لودین.
ډېره مننه ستانکزی صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اورېدونکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څو شېبې وړاندې د نننۍ غونډې ګډه اعلامیه خپره کړې. په دغه اعلامیه کې مهم ټکي دا دي چې ښکېلو هیوادونو پریکړه کړې چې د فبروري یعنی د روانې میلادي میاشتې تر پایه پورې باید دا نیټه مشخصه شي چې څه وخت به له طالبانو سره مخامخ خبرې پیلېږي. دغه راز د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې څلورمه څلور اړخیزه غونډه به په کابل کې د فبروري په 23مه چې د هوت څلورمه نیټه کېږي جوړېږي. په غونډه کې ځینې نور مسایلو باندې هم خبرې شوې، غواړم چې په هغو هم لنډه رڼا واچوم. په اعلامیه کې راغلي چې نننۍ غونډه چې په اسلام آباد کې ترسره شوه، د کوربه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري وو، او ګډونوال یې د تیر په څیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی جی اولسن، او دغه راز د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازی دنګ شي جون هم وو. په دې نننۍ ناسته کې په دې هم خبرې وشوه چې ډېر ژر باید له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي، خو د خبرو لپاره باید وینېټه هم د فبروري تر پایه پورې مشخصه شي. دوی په نننۍ غونډه کې د سولې د لارې پر نقشې هم توافق ته سره ورسېدل. د سولې د لارې نقشه په دې معنی ده چې دغه نقشه یا تګلاره د سولې د پروسې پړاوونه او ګامونه مشخصوي، او پریکړه وشوه چې باید د طالبانو سره د سوله روان تاوتریخوالی ختم کی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي چې هیواد به تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د سولې شاهد وي، او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي.
بله، ډېره زیاته مننه اسدالله لودین. اسدالله لودینو چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د درېیمې څلور اړخیزې غونډې وروستي جزئیات د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په اساس تاسو ته وویل. اوس به هم ورشو د ځینو افغانانو غږونه به واورو چې دوی د سولې په اړه څه وایي.
ما نوم حاجي پیر محمد. دا ناسته چې کوم چې موږ دا ناسته لري یا نن لري یا سبا لري، دا ناسته چې نو خلک ډېر په تمه باندې دي. اوس به خلک په تمه باندې دي چې یو څه لاسته راوړنې ولري، نو که چېرته لاسته راوړنه ولري دا به ډېره ښه یي د سولې په باره کې، د خلکو په باره کې.
دا کوم خلک چې هلته د افغانستان تللي دي، هغه دا سولې چې د سولې په باره کې چې دا خبرې کوي، بهرني هیوادونه چې دي باید د افغانستان په باره کې په برخه کې سولې وغواړي.
اجرالدین حبیبي، د دې هیوادونو جملې نه زه چې خپله کوم نظر لرم، یوازې چین غواړي او امریکا نه غواړي چې دا سولې او پاکستان چې دا سولې راشي. پاکستان خپل ګټ حتمان غواړي، دا حتمان د خپل ګټ غواړي، دوی د خپل ګټ په نظر کې نیسي. او هغې نه وروسته که چېرته زموږ حکومت دوی سره د هغوی خبرې ومني، نو امکان لري چې ورسره کښېني او طالبان د افغانستان دولت سره خبرو ته کښېني، او که چېرته یې د هغوی ګټې په نظر کې ونه نیول شي نو بیا به هم همدغه حالات روان وي.
د خلکو نظرونه مو د سولې په اړه واورېدل. د سولې په موضوع کې تم پاتې کیږو، خو دا ځل د سولې خبرې نه بلکې د سولې د عالي شورا د جوړښت په اړه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کله چې د دې شورا لپاره نوي غړي معرفي کیږي باید دا شورا هم له سمبولیک حالته ووزي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دې شورا ته باید چانس ورکړل شي چې په اغېزمنه توګه د سولې په خبرو کې ګډون ولري. دا په داسل کې ده چې حکومت ویلي نږدې ورځو کې به د دې شورا لپاره رئیس او دارالانشا رئیس ورمعرفي کوي. یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو هم د سولې پر عالي شورا د دې لپاره مرستې بندې کړي چې د دې شورا تشکیل نیمګړی دی. ناجي صافی په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیکه بڼه ونه لري.
زموږ هیله به دا وي چې د سولې عالي شورا یو ډېر مهم ادرس د دې سولې لپاره او ښې تجربې لري. هیله مو دا ده چې دا باید سمبولیکه بڼه ونه لري بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبرې اترې په مخ بوزي. د سولې په هکله باید جدي ګامونه واخیستل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برتانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشتوالي له کبله له دوی سره مالي مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسي جرګې د پخواني مشر یونس قانوني، د سولې عالي شورا د غړي حاجي دین محمد او پیر سید احمد ګیلاني نومونه اخیستل شوي دي. د سولې عالي شورا غړي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولې د عالي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادرخان کټوازي وویل که چیرې حکومت د سولې شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بېغوري وکړي دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندېدو سبب شي بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو د پرېښېدلو هغه کېږي، د سولې د شورا دغه اوسنی حیثیت دغه اوسنی یو څه وزن چې پکې ده دغه هم له منځه ځي. نو ښه دا ده چې یو مشر ورته وټاکل شي، هغه مشر هم داسې مشر وي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو له پخوا یو منل سوی او بېطرفه شخصیت.
د سولې عالي شورا په 1991 هجري لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شوه. خو یو انتقاد دا دی چې دې شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. اوسمهال د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلون نه راوستل شي او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او بېطرفه وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په اړه د ازادي راډیو ځانګړي شوي راپورونه مو واورېدل. اوس هم راځو نورو راپورونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار او غزنی ولایتونو کې داعش وسلوالو ته ډېر زیان اړولی. دغه وزارت چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش مشهور قمندانان له منځه وړي او مرکزونه یې ویجاړ کړي او په غزنی کې پر وخت د دې ډلې د ځای پر ځای کېدو مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دواړو ولایتونو کې ځینې خلک او چارواکي اوس هم د داعش د ډلې پر موجودیت اندېښنه ښیي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ننګرهار او غزنی په ولایتونو کې ځینې چارواکي د داعش د ډلې پر موجودیت اندېښنه ښیي، د دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش مشهور قمندانان وژلي او د دوی مرکزونه یې له منځه وړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي د داعش ډلې ډېرې هڅې وکړې چې د ننګرهار په څیر د غزنی ولایت ته هم ننوځي خو امنیتي ځواکونه یې پر وخت مخه نیولې ده. د دغه وزارت ویاند دولت وزیری په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
کابل او روزګان دې کې غوښتل چې مرکزونه جوړ کړي، هلته دوی له منځه لاړل. بیا وروسته دوی ننګرهار انتخاب کې په پاخرو کې هغو باندې ضربې واردې شوې، مرکزونه یې له منځه لاړه، رادیو هم له منځه لاړه. په غزنی کې دوی غوښته مګر دوی ونه شو کولی، ځکه مونږ د شپې او د ورځې ډېر سخت عملیات وکړه. دوی ته مو موقع ورنه کړه چې په غزنی کې مرکزونه جوړ کړي. دوی غواړي خو موږ وسلوال پوځ هېڅ چېرته موقع نه ورکړي چې دوی کوم مرکز جوړ کړي.
ښاغلي وزیر وویل دې ډلې په هلمند، زابل او غزنی ولې تونو کې لماتې ورسته د ننګرهار ولایت د شینوارو په سرحدي ولسوالیو لکه چین، هسکمینه، سپینغر، کوټ او نازیانو کې مرکزونه جوړ کړل. په دې ولسوالیو کې هم مشهور قماندانان ووژل شول، مرکزونه ویجاړ او پاتې کسان غرونو ته پورته شول. له دې سرګندونو سره سره د غزنی ځینې چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې لیدل شوې ده. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال فاطمه رحیمی آزادی راډیو ته وویل
گروه جدید به نام داعش که اولا در زابل تشکیل شده بود یا به نام
داعش په نامه نوې ډله چې لومړی په زابل ولایت کې جوړه شوې وه، بیا د جاغوري ولسوالۍ ته چې له زابل ولایت سره ګډه پوله لري راتېره شوه. اوس دغه ډله په ګیرو او اندړ ولسوالیو کې لیدل شوې او خلک یې اندېښمن کړي دي.
سربیره پر دې د ننګرهار ولایت ځینې مسؤلین وایي چې د امنیتي ځواکونو عملیاتو نتیجه ورکړې، خو د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه اوس هم د داعش د موجودیت اندېښنه نه ده ورکه شوې. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ذبیح الله زمری آزادی راډیو ته وویل
د دفاع وزارت هوایي قواوې په سرحدي ولایتو کې معاصر و، مګر دا شی نه ده چې داعش بېخي له منځه تللی او طالب بېخي له منځه تللی، داسې نه ده. موږ تاییدوو هلته داعش شته، کېدی شي که همدغسې عملیاتونه نه وکړو دښمن ده، کېدی شي یوازې په دغه بریدونو کې دښمن کمزوره کېږي، اما نابودي موږ نشو منلی.
په افغانستان کې د داعش د ډلې له موجودیت څخه لږه موده تېرېږي، خو فعالیتونه یې ډېر ژر د سیمې او نړۍ په مطبوعاتو کې خپاره شول. راپورونه وایي دې ډلې په ننګرهار ولایت کې په لږه موده کې د سیمې په لسګونو خلک وژلي او په زرګونو یې د کور کلي پرېښودو ته اړ کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته حکم کړی چې دا ډله وځپي. سربیره پر دې د افغانستان د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې که دا ډله د هیواد په هره سیمه کې سر راپورته کړي وبه ځپل شي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبرې مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هم درس په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدلای شئ. همدارس د فیسبوک لپاره facebook.com/azadiradio لیکي. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه خلاصوي، هلته تازه خبرونه شیبه په شیبه لویږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د دفاع وزارت له لوري د هغو عکسونو په اړه غبرګون وښود چې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو له ناسم چلند پرده پورته کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د امریکا حکومت باید له زندانیانو سره د شکنجې او ناسم چلند ادعاوې په کلکه تعقیب او عاملین یې له کوم سیاسي برخورد پرته د قانون منګولو ته وسپاري. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت بیا ژمنه کوي چې په افغانستان کې به له زندانیانو سره د ناسم چلند ادعاوې په جدي توګه تعقیب کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې.
که څه هم وړاندې تر دې په بیلابیلو زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند ندعاوې شوې، خو دا ځل د امریکا دفاع وزارت په خپله شاوخوا 200 داسې عکسونه خپاره کړي چې د عراق په بوغرایب او د افغانستان په باګرام زندانونو کې له زندانیانو سره ناسم چلند ښیي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پینټاګون د غګام ستایي، خو پیشنهاد کوي چې د امریکا حکومت باید له دې موضوع سره سیاسي برخورد ونه کړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له هغوی سره عدلي او قضایي برخورد وکړي چې له زندانیانو سره پر ناسم چلند او جنسي ځورونې تورن دي.
مونږه اداري، نظامي او سیاسي برخورد د قضایي سره نه غواړو، بلکه موږ غواړو چې عدلي او قضایي برخورد وشي. سره عدلي رسېدنه باید وشي او عدالت باید په دې مسایلو کې تامین شي.
که څه هم وړاندې د امریکا کانګرس د دغه عکسونو د خپراوي په برخه کې خپل مخالفت ښودلی و، خو د امریکا دفاع وزارت وایي دا کار یې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر اساس کړی دی. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت ژمنه کوي چې د دغه عکسونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. د قاطع ماموریت ویاند کارول لاهون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې موضوع څېړل د افغانستان او امریکا د ګډ ماموریت لپاره مهم دي.
زل دغه موقع په استفاده غواړم وایم چې موږ په ریپورت کې پر زندانیانو د جنسي تیری او بشري حقوقو خلاف چلند په ډیر جدي توګه څیړو. موږ په افغانستان کې پر خپل ماموریت د دا ډول اداو پر اغېز ښه پوهېږو. موږ په کاملا معنا د افغان ځواکونو د ښې روزنې په برخه کې خپلو وعدو ته ژمن یو، څو دوی د نورو برخو تر څنګ د بشري حقوقو د تامین په برخه کې مؤثر تمام سي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات نور په افغانستان کې زندانونه نه لري.
افغان حکومت هم د امریکا د دفاع وزارت له لوري د دغه عکسونو خپرول پر ځای او له زندانیانو سره د عدالت لپاره مهم بولي. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي ارګانونه باید په زندانونو کې د ناسم چلند دعوی په کلکه وڅېړي.
په مجموع کې د دغو عکسونو د اخیستو هدف څه و؟ هدف یې عدلي او قضایي تحقیقات و، چې دا په خپله ښه ګام دی. له زندانیانو سره د چلند په اړه د نړیوالو قوانینو پر اساس مو د امریکا له حکومت او په خاصه توګه له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه دا ده چې کوښښ وکړي څو مرتکبین یې خپلې جزا ته ورسیږي.
د امریکا د مدني خپلواکۍ ټولنه ادعا کوي چې لا هم پنټاګون 1800 هغه عکسونه پټ ساتلي چې د افغانستان په باګرام، د عراق په ابو غریب او د کیوبا په ګوانتانامو زندانونو کې له زندانیانو سره د ناسم چلند حکایت کوي، خو پنټاګون تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
آزادی راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د نشې موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت د کورنۍ چارو له وزارت سره مدغم کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤول د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه له دوی نه هم نظر اخیستل شوی، خو وزارت یې په دې باور دی چې دا کار مرستې اغېزمنولی شي. یوسف زادران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت موجودیت لاړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد معینیت سره یو ځای کړي. د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤول محمد حنیف دانشیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي، خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مکتر راولگل به تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در در انشالله به امنیت شورا تا ولگه ولو مونگ تخنیکی دیدگاله رو.
د کورنیو چارو وزارت د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسي جرګه کې د اړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غني ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو اداره هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې له هغې وړاندې د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو. پولیسي جرګه کې د نشه توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تراخیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولی شي، ځکه د نشه موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
ازادي راډیو رای د وخت کمښت له امله مو دا رپورټ نیمګړی پرېښود، خو د ازادي راډیو په راتلونکو یعنی سبانیو خبرونو کې به دا راپور مکمل واورئ. اوس هم مرزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې نن د کانکور ازموینه پیل شوې ده. کانکور ازموینه به درې ورځې دوام وکړي او شاوخوا 1000 کسان به پکې د کانکور ازموینه تېره کړي. په دې اړه شمرشینواری رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار مختلفو لیسو څخه د فارغ زده کوونکو د کانکور ازموینې پروسه پیل شوه چې درې ورځې به دوام وکړي. د دې ازموینې په پرانیست غونډه کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل د کانکور ازموینې لپاره امنیتي او لوجستیکي پوره تیاری نیولی او په دې پروسه کې به په ټوله کې څه کم 1000 زده کوونکي ګډون وکړي.
هغه رقم چې موږ سره ښایي تقریبا 1001 کسان په دې پروسه کې به په کانکور پروسه کې به امتحان اخیستل کیږي. دا 1000 پکې زیات انجونې دي، نو تاسو مطمئنه اوسئ ان شاء الله چې سکال به موږ په یو خاصو تدابیر سره د ننګرهار د کانکور د ازموینه په خطرې سره مخ کې وسو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی ببرک میخیل د کانکور ازموینې ټولو ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د هیچا حق به نه خوړل کیږي او د شفافیت لپاره یې د یو ځانګړي پلان له مخې ازموینه اخیستل کیږي. نوموړي وویل له مسؤلو کسانو پرته نور هیڅوک د کانکور څخه نظارت نشي کولی.
میکانیزم دا سید چې د هر چا لپاره بیل بیل فورم دی او هیڅوک نشي کولای چې د بل د فورم سره نقل وکي. یعنی دا سلسله هم ختمه شوې ده. هغه ځینې میکانیزم په داسې شکل جوړ شوی دی چې چاته پکې نقل مجال نشته. همدارنګه اته دیر فستازان د کابل نه چې راغلي دي هغوی او اته دیر فستازان ورسره زمونږ د نن ورځې لپاره دوی موظف دي. په هر کوټه کې دوه استادان دي چې یو استاد د ننګرهار پوهنتون دی، یو استاد د کابل پوهنتون یا د بل کوم پوهنتون دی. هیچ چاته نور هلته اجازه نه ورکول کیږي. یوازې عمومي کنټرولر د ننګرهار پوهنتون رئیس او د کانکور د کمیټي عمومي رئیس دا د عمومي کنټرولرانو په توګه کولای شي چې صحنونه لیدنه وکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبیول ازمری وویل دلته په پوهنتون کې د ازموینې پروسه شفافه ده، خو له لوړو زده کړو وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د زده کوونکو حق ته پښو لاندې نه شي.
خو زموږ جدي غوښتنه به د دوی نه دا وي چې دا یو سالم رقابت دی. څوک چې په کوم څومره استعداد لري او څومره سوالونه حل کړي د هغه استعداد سوالونو مطابق باید پانځیو ته راشي او موږ کوم خپل مکلفیت چې ادا کړی دی دې ته باید اعتناو احترام وشي. موږ هم د امنیت د تامین لپاره او د نظر د ساتلو لپاره خپل امکانات په کار اچولی دی. نو باقي مسؤلیت پاتې کېږي مرکز ته. مرکز باید په دې کې خاصه پاملرنه وکړي او عدالت باید تامین.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې سږکال د کانکور په ازموینه کې د درغلۍ مخه نیولې او د زده کوونکو ټول سوالونه به د کمپیوټري سیستم له لارې ځوابیږي ترڅو پایلې شفاف اعلان شي.
وخت د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. پښتو خبرونه همدلته ختمیږي. جاوید حسنزاده سټوډیو ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعت دري خبرونه وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر شما مونده نه باشین صفی جان. سلام شنونده های عزیز. ساعت 6:30 دقیقه شب با وقت افغانستان است و من جاوید حسنزاده با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در ساعت گزارش های این برنامه میشنوید که گروه هماهنگی نشست چهار جانبه توافق کردند که نشست بعدی چهار جانبه با تاریخ 23 فوریه مطابق با 4 مهود در کابل برگزار گردد. اما حالا با همکارم مقیم نایب باشید که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارد.
مشاور صدر اعظم پاکستان برای مذاکرات حکومت و طالبان افغان یک نقشه راه عملی را می خواهد. وزارت دفاع افغانستان مبارزه در برابر گروه داعش را تشدید بخشیده است و انفجار در ایالت بلوچستان پاکستان تلفات بجا گذاشته است. تفصیل اخبار. پاکستان میگوید برای پروسه صلح بین حکومت و طالبان افغان خواهان یک نقشه راه عملی است. ستاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان در سخنرانی افتتاحیه‌اش در نشست امروز چهار جانبه صلح در اسلام آباد گفت موجودیت یک نقشه عملی راه برای پروسه صلح خیلی مهم است. آشتی در افغانستان یک مسئله بسیار زیاد مهم است. ما مطمئن هستیم که پروسه صلح در کاهش خشونت ها نقش مهم را بازی می کند. در نشست امروزی ما اطمینان داریم که مذاکرات روی نقشه راه صلح نهایی خواهد شد. گروه های مختلف طالبان را تشویق می کنیم که با پروسه صلح بپیوندند. سومین دور نشست صلح میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین امروز در اسلام آباد به هدف زمینه سازی برای انجام مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح برگزار شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در از گسترش فعالیت های گروه داعش در ولایت غزنی جلوگیری کرده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت داعش تلاش دارد تا پناهگاه های امن در این ولایت ایجاد کند، اما نیروهای امنیتی افغان از آن جلوگیری کرده است.
په غزنی کې دوی غوښته مګر دوی ونه شو کولای، ځکه موږ د شپې او د ورځې ډېر سخت عملیات وکړه. دوی ته مو موقع ورنه.
در غزنی میخواستن مراکز ایجاد کنن اما نتوانستن. نیروهای افغان بر حله داعش شب و روز عملیات را انجام دادن و برای آنها اجازه ایجاد مراکز را نداد. از سوی دیگر در نتیجه عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان بر افراد گروه داعش در ولسوالی های اچین و کوت ننگرهار 28 تن از افراد وابسته به این گروه کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید. شورای امنیت ملی افغانستان بحث‌های را در ارتباط به ادغام این وزارت با معینت وزارت امور داخله افغانستان آغاز کرده است. مسئول دفتر رسانه‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید در این باره از آنان نظرخواهی شده، اما به عقیده این وزارت تطبیق چنین تصمیم کمک‌های جهانی را در امر مبارزه با مواد مخدر صدمه خواهد زد. از سوی دیگر کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه می گوید که به علت عدم هماهنگی میان وزارت مبارزه با مواد مخدر و معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر تصمیم به ادغام این نهاد گرفته شده است. در نتیجه انفجار یک بم در جنوب غرب پاکستان حداقل 7 نفر کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. رادیو مشال رادیو آزادی خبر می‌دهد که هدف این حمله کاروان نیروهای سرحدی در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان بود. تاکنون کسی و یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. شورای نگهبان ایران ممنوعیت 1500 نامزدی که برای انتخابات پارلمانی این کشور خود را ثبت نام کرده بودند از میان برداشته است. رسانه های دولتی ایران می گوید در فهرست جدیداً تصویب شده شمار کاندیدانی که اسامی آنها به وزارت امور داخله فرستاده شده اند به 6200 نفر می رسد. به علت محرومیت شماری از کاندیدان در این انتخابات ایران، جنجال ها بین جناح‌های تندرو و اصلاح طلب در این کشور افزایش یافته بود. وزارت امور خارجه امریکا می گوید روسیه و سوریه از قطعنامه سازمان ملل متحد تخطی می کنند که در آن آتش بس در جنگ سوریه تقاضا شده است. اما جان کری گفت گفتگو برای حل مشکل و احیای مذاکرات صلح ادامه دارد. جان کری وزیر امور خارجه امریکا که دیروز با رئیس جمهور کولومبیا در یک کنفرانس مشترک در واشنگتن حضور یافت، در صحبت با خبرنگاران درباره سوریه و مذاکرات صلح و هدف پایان جنگ در این کشور گفت:
Neither Russia nor Assad nor the supporters of Assad
نه روسیه، نه اسد و نه هم عامیان وی در حال حاضر مطابق قطعنامه 2254 سازمان ملل متحد عمل میکنند که خود امضا کردند، یعنی حداقل روسیه با آن رای داده است. جان کری افزود روسیه علایم نشان داده است که آنها آماده ی آتش بس میباشند و به گفته وزیر امور خارجه امریکا، ایران قبل از این در لندن تایید کرده بود که در حال حاضر از این آتش بس حمایت میکند. و حدود 20,000 سوریه‌ای بعد از آغاز حملات نیروهای دولتی بر شهر حلب در شمال سوریه در نزدیکی سرحد با ترکیه تجمع کردند. از جنگ‌های شدید بین شورشیان و قوای حکومت سوریه که از حمایت نیروهای هوایی روسیه برخوردارن گزارش داده می شود. نیروهای حکومت سوریه شهر حلب موضع قوی شورشیان سوریه را در محاصره قرار داده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 6:36 دقیقه شب به وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. حکومت پاکستان میگد امیدوار است نقشه راه برای آغاز گفتگوهای صلح در سومین نشست چهار جانبه در اسلام آباد نهایی گردد. سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان:
In our view, a clear and well-defined actionable roadmap for the peace process between the Afghan government and Taliban group is important. I am hopeful that in today's deliberation, you will be able to finalize and adopt the roadmap.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید این شورا باید با معرفی اعضای جدیدش از حالت نمادین بیرون ساخته شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگینی را به گروه داعش در ولایت‌های غزنی و ننگرهار وارد کرده است. اما زبیولا از مرای، یکی از اعضای شورای ولایتی غزنی، میگوید
دشمن که تشنجات و مشکلات رو برو شده، اما مطلقا از بین نرفته. کوشش میکنه بعضم منسجم شو و انتقامی عملیاتا دوامدار ادامه پیدا کنه. ممکن که دشمن بالکل از بین بره.
اینها و مطالب دیگر در این مجله خبری با ما باشید. با عرض سلام مجدد می پردازیم به اولین گزارش این مجله خبری. حکومت پاکستان میگد امیدوار است نقشه راه برای آغاز گفتگوهای صلح در سومین نشست چهار جانبه در اسلام آباد نهایی گردد. این مسئله را سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان در سخنرانی افتتاحیه سومین نشست چهار جانبه به روز شنبه در اسلام آباد بیان کرد. سهر لیوال جزئیات بیشتر.
اعضای نشست چهار جانبه اکنون تلاش می کنند تا نقشه راه برای آغاز گفتگوهای صلح افغانستان را نهایی سازند. سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در افتتاحیه سومین نشست چهار جانبه ابراز امیدواری کرد که نقشه راه برای صلح در این نشست نهایی گردد.
به نظر ما یک نقشه واضح خوب تعریف شده و عملی صلح برای پروسه صلح افغانستان و طالبان مسلح مهم است. من امیدوار هستم که در نشست امروز نقشه را نهایی و سپس عملی کرده.
اسلام آباد به روز شنبه میزبان سومین نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین بود. مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان برگزاری نشست های چهار جانبه را نشانه تعهد جامعه جهانی برای تامین صلح در افغانستان خواند. سرتاج عزیز در این نشست گفت که کشورش مشکلات موجود در افغانستان را درک می‌کند و افزود که هدف از آغاز گفتگوهای صلح کاهش خشونت‌ها در افغانستان و منطقه است و تأکید کرد که تلاش‌های صلح باید جاری نگه داشته شوند و نباید متوقف شدن گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح یک بار دیگر تجربه گردد. دومین نشست چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح حدود 20 روز قبل در کابل و یک هفته پیشتر از آن اولین نشست در اسلام آباد برگزار گردید و روی تعیین لایحه وظایف و نقشه راه برای صلح بحث صورت گرفت. وزارت خارجه افغانستان قبل از این ابراز امیدواری کرده است که پس از نهایی شدن نقشه راه گام‌های جدی در این راستا برداشته شوند. اما سوال اینجاست این بار تا چه حد میتوان به تعهدات و تلاش‌های پاکستان نسبت به صلح افغانستان باورمند بود؟ اکبر اوریا دیپلمات از وقت و آگاه مسائل سیاسی در پاسخ به این سوال میگوید با توجه به فشارهای داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی پاکستان در حال حاضر مجبور است تا در پروسه صلح افغانستان نقش مثبت بازی کند.
پاکستان ناگزیر است که به هر قیمتی که است بره به سوی صلح خودش سربانه. حال دیگه گروه ها مثلا نیست، گروه هایی که در داخل افغانستان است اینا به اثبات رساندن که اینا وسیله بازی بیگانه هستند. سر پاکستان این نکات بسیار چی میکنیم که فشار منطقه‌ای و فشار جهانی روز تا روز بیشتر شده میره و بر از اینا جای فرار باقی نمیمونه.
پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی ماه اپریل سال جاری میلادی را برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مهلت تعیین کرده است، اما معلوم نیست که طالبان در نتیجه این تلاش ها حاضر به گفتگوهای صلح خواهند شد یا نه.
شنیدین که حکومت پاکستان میگه امیدوار است نقشه راه برای گفتگوهای صلح در سومین نشست چهار جانبه در اسلام آباد نهایی گردد. در همین حال این نشست یک اعلامیه مشترک مطبوعاتی را به نشر رسانده که از سوی وزارت خارجه افغانستان به دست ما قرار گرفته و در اعلامیه روی برخی موارد توافق صورت گرفته. در این اعلامیه گفته شده که گروه هماهنگی چهار جانبه با جستجوی راه‌ها برای برگزاری هر چه زودتر گفتگوهای مستقیم صلح میان نمایندگان با صلاحیت حکومت افغانستان و گروه‌های طالبان پرداخته و در این زمینه این گروه روی نقشه راه که مراحل و گام‌های این روند را مشخص می‌سازد به توافق رسیده. همچنان گروه هماهنگی چهار جانبه توافق کردند که بعد از هموار ساختن راه برای روند گفتگوهای صلح در افغانستان نشست‌های منظم خیش را ادامه می‌دهند و گروه هماهنگی چهار جانبه توافق کردند که نشست بعدی خود را به تاریخ 23 فوریه 2016 که برابر با 4 اوت 1393 خورشیدی میشد در کابل برگزار کنند. همچنان گروه هماهنگی چهار جانبه تاکید کردند که پیامد روند گفتگوهای صلح باید فیصله سیاسی باشد که منتج به پایان خشونت و برقراری صلح پایدار در افغانستان شود. در این راستا کشورهای گروه هماهنگی چهار جانبه توافق کردند که تلاش‌ها را برای تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان ادامه میتند و توقع می رود که تا پایان فوریه سال 2016 میلادی تاریخ گفتگوهای مستقیم تعیین شود و اعضای گروه هماهنگی چهار جانبه تمام گروه های طالبان را به پیوستن به گفتگوهای صلح فرا بخواند. و حال در این قسمت توجه کنین به سخنان و یا نظریات برخی از باشنده های شهر کابل که در مورد پروسه صلح چی نظریات دارن.
اسم من نیاز محمد است. ما صلح همه خواهیم ولی بشرط از اینکه طرفدارای مقابل باید صادق باشن، راز باشن، در گفتار خود باید صداقت در نظر بگیرن. صلح به نفع جامعه است، به نفع مردم است، به نفع منطقه است.
عین‌الدین نبی‌زاده هستم. این پروسه صلحی که آغاز شده یک پروسه صلح نه بلکه یک پروژه صلح است. کشورهای منطقوی جمع آمریکا که در رأس قرار داره به عنوان یک اول قدرت جهان در از این منافع خود خودانه یا جستجو میکنن. در پای از این هستن که به مردم افغانستان چی خیر برسه.
همین کشورهای مثل آمریکا و چین و پاکستان به دنبال منافع خود هستن و هیچگاه یا افغانستان رشد هزیره صلح هزیره در نظر نمیگیرن و هر کدامش به دنبال منافع خود هستن و خود افغانستان وقتی میدونه در کشورش صلح بیه که خودش به یک قدرت تبدیل شه. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی را یک موج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. گزارش ها در مورد صلح باز هم ادامه میتیم. شورای عالی صلح افغانستان میگه که این شورا باید با معرفی اعضای جدیدش از حالت نمادین بیرون ساخته شود. این در حالی است که برخی از کشورهای کمک کننده از آغاز سال جدید میلادی بدین سو با دلیل به سرنوشتی رهبری شورای عالی صلح کمک های مالی شان با این شورا به حالت تعلیق درآوردند. سحر لیوالو جزئیات بیشتر در مورد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید هر زمانی که تشکیل این شورا کامل گردد جامعه جهانی کمک هایش را با آنان از سر خواهد گرفت. حبیب الله فوزی رئیس کمیته رابطه بین المللی این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با تشکیل جدید باید صلاحیت های شورای عالی صلح افزایش یافته و از حالت نمادین خارج ساخته شود.
توقع ما این است که شورای عالی صلح افغانستان که یک آدرس مهم برای صلح است و تجارب خوبی دارد باید شکل سمبولیک نداشته باشد بلکه به گونه مؤثر در پروسه صلح اشتراک داشته و گفتگوها در این رابطه را پیش ببرد.
این سخنان در حال مطرح می شود که امریکا و بریتانیا از آغاز سال نو میلادی بدین سو به دلیل خالی بودن کرسی های کلیدی در شورای عالی صلح کمک های مالیشان را با این شورا به حالت تعلیق درآوردند. گفته می شود که امریکا، بریتانیا، جرمنی و چین از کشورهای عمده کمک کننده به شورای عالی صلح افغانستانند. شورای عالی صلح افغانستان از حدود یک سال بدین سو از سوی سرپرست اداره می گردد. پیش از این صلاح الدین ربانی ریاست شورای عالی صلح را به عهده داشت که به حیث وزیر خارجه تعیین گردید و معصوم استانکزی رئیس دارالانشا این شورا بود که در حال حاضر سرپرست وزارت دفاع افغانستان است. این در حال است که همکنون تلاش ها به هدف آغاز مذاکرات صلح به رهبری معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان پیش برده می شود. از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند که اگر حکومت در مورد تعیین رهبری شورای عالی صلح بی توجهی کند این مسئله نه تنها سبب قطع کمک های مالی جامعه جهانی با این شورا شده بلکه به اعتبار آن نیز صدمه وارد خواهد کرد. نادرخان کتوازی یک عضو این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت
من امیدوارم حکومت تغییرات جدیدی را در این شورا به میان بیاورد. اگر این تغییرات به میان نیاید نه تنها که کمک های مالی با شورای عالی صلح قطع می گردد بلکه حیثیت کنونی این شورا نیز از بین خواهد رفت.
شورای عالی صلح افغانستان در سال 1389 بر اساس یک فرمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین ایجاد گردید. کارکرد شورای عالی صلح افغانستان از زمان آغاز آن همواره مورد انتقاد بوده و بارها بحث لغو آن مطرح گردیده است. گزارش های وجود دارند که میلیون ها دلار کمک با این شورا به هدر رفته، اما شورای عالی صلح افغانستان هیچ دستاوردی نداشته است. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید می کنند که این بار باید افراد بی‌طرف و با صلاحیت برای عضویت در این شورا برگزیده شوند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شما فعلا رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شب الی 7 صبح روی امین امواج به نشر میرسد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگینی را به گروه داعش در ولایت‌های غزنی و ننگرهار وارد کرده است. این وزارت تاکید میکند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی کشور در ننگرهار یک قمندان مشهور این گروه کشته شده است. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
همزمان با نگرانی ها از حضور و فعالیت گروه داعش در ننگرهار و غزنی و
وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای امنیتی افغان یک قماندان مشهور این گروه در ولسوالی شینوار ننگرهار کشته شده است و مراکز اعضای این گروه نیز نابود شده است. این وزارت میگوید اعضای این گروه تلاش داشتند تا مانند ننگرهار در ولایت غزنی نیز جای پای پیدا کنند، اما تلاش های آنان از سوی نیروهای امنیتی مهار شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اعضای گروه داعش می‌خواستند در ولایات هلمند، اروزگان و زابل مراکز داشته باشند که این مراکز از بین برده شد. باز هم تلاش کردند که در ولسوالی شنوار ننگرهار پناهگاه داشته باشند. در این ولسوالی نیز موفق نشدند. با مراکز و رادیوی نشراتیشان نابود شد. در غزنی نیز برای پیدا کردن جای پای تلاش کردند، اما ما عملیات‌های جدی را شب و روز در این ولایت را اندازی کردیم و فرصت رسیدن به این هدف را برایشان ندادیم.
وزیری میگوید اعضای این گروه پس از شکست در هلمند، زابل و غزنی تلاش کردند تا در ولسوالی های هسکمینه، اسپینغر، کوت، اچین و نازیان ولایت ننگرهار مراکز ایجاد کنند، اما به گفته وزیری در این ولسوالی ها قماندانان مشهور این گروه از پا درآورده شدند و مراکزشان نیز نابود شده است. و این همه شماری از مقام های غزنی میگویند در برخی از ولسوالی های این ولایت گروه داعش فعالیت دارد. فاطمه رحیمی معاون شورای ولایتی غزنی در صحبت با رادیو زدی میگوید:
گروه جدیدی به نام داعش که اولا در زابل تشکیل شده بود یا به نام نقاب‌پوشان اسلام میگن اونا را، که در حقیقت ناورمزجه جاغوری در ناورمزجه جو که مربوط زابل میشه اول دفعه زیادتر ظهور کرده بودند در منطقه خاک افغان و فعلا هم در مناطق دیگر مثل ولسوالی گرو و جاهای دیگر هم دیده شده، در ولسوالی اندر دیده شده. اینا در حقیقت چیزایی هستند که بیشتر مردم را به تشویش میسازند.
در کنار این شماری از مقام های ولایت ننگرهار هرچند انجام عملیات نیروهای امنیتی را در تامین امنیت این ولایت اثرگذار می‌دانند، اما می‌گویند با وجود این همه تلاش‌ها نگرانی از حضور گروه داعش در این ولایت هنوز پابرجاست. ذبیح‌الله زمرعی یک عضو شورای ولایتی غزنی بیشتر از این نگرانی‌ها می‌گوید:
دشمن که تشنجات و مشکلات رو بروش ده، اما مطلقاً از بین نرفته. کوشش می‌کنه بعضی منسجم شوه انسجامی عملیات دوامدار ادامه پیدا کنه، ممکن که دشمن بالکل از بین بره. دشمن کوشش میکرد که بالای قوات هم دولتی حمله کنند، تو از او قوات افتادستن، اما بودنشان هست در نقاط سرحدی حضور دارن یا موجودیت دارن.
از حضور گروه داعش در افغانستان زمان بسیار نمیگذرد، اما گزارش ها میرساند که اعضای این گروه در این مدت صدها تن را در ولایت ننگرهار کشته و ده ها تن دیگر را مجبور به ترک خانه هایشان کردند. با این همه رئیس جمهور غنی به نیروهای امنیتی دستور داده است تا این گروه را نابود سازند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان هشدار می‌دهد اعضای این گروه در هر بخشی از کشور که سر بلند کنند نابود خواهند شد.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می‌گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به تصاویری که از سوی وزارت دفاع آمریکا به نشر رسیده و در آن از برخورد نامناسب با زندانیان افغان و عراقی در زندان‌های آن کشور پرده برداشته شده واکنش نشان داد. مسئولان این کمیسیون میگویند که حکومت آمریکا باید ادعاهای شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان را به گونه جدی دنبال کند و عاملین آن را به پنجه قانون بسپارد. در این حال ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تعهد میکند که در این خصوص بررسی‌های جدی را انجام خواهد داد. همکارم ویدا برکی در مورد گزارش دارد.
هرچند تا کنون ادعاها و گزارش‌های متعددی از برخورد نامناسب با زندانیان در زندان‌های نیروهای آمریکایی بر نشر رسیده، اما این بار وزارت دفاع آمریکا خود نزدیک به 200 تصویری را که نشان دهنده برخورد نادرست با زندانیان افغان و عراقی در زندان‌های بگرام در افغانستان و ابو غریب در عراق است به نشر رساند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هرچند این افشاگری را می‌ستاید، اما می‌گوید که حکومت آمریکا باید بدون در نظر داشت کدام برخورد سیاسی این قضیه را بررسی کند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آمریکا باید با کسانی که موجب آزار و اذیت و شکنجه زندانیان شده مطابق قوانین بین المللی برخورد نماید. وی میگوید که ما برخورد اداری، نظامی و سیاسی با این قضایا را نمیخواهیم، بلکه ما میخواهیم که برخورد عدلی و قضایی با این قضیه صورت گیرد و عدالت در همچون مسائل تامین شود. قوانین جنگی و کنوانسیون های ژنوا و قوانین بشر دوستانه باید به شکل اساسی در این گونه قضایا عملی شود. به تازگی وزارت دفاع آمریکا نزدیک به 200 تصویری را که در آن برخورد نامناسب و شکنجه زندانیان افغان و عراقی در زندان‌های بگرام و بوغریب از سال 2001 تا 2009 میلادی به نمایش گذاشته شده نشر کرده است. هرچند پیش از این کنگرس آمریکا با انتشار این تصاویر مخالفت کرده بود، اما وزارت دفاع آمریکا میگوید که اکنون این کار را بر اساس قانون دسترسی به معلومات انجام داده است. در این حال مسئولان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تعهد می کنند که این موضوع را به گونه جدی تعقیب خواهند کرد. کارل لاهون، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، به روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
من با استفاده از موقع می خواهم که بگویم ما موضوع تجاوز جنسی بر زندانیان و رفتار ضد بشری را با آنان به گونه جدی بررسی می کنیم. ما از تاثیرات این گونه ادعاها در جریان ماموریت ما در افغانستان خوب آگاه هستیم و ما به شکل کامل به تعهدات خود در راستای آموزش نیروهای امنیتی افغان متعهد هستیم تا در کنار سایر بخش‌ها در بخش تامین حقوق بشری مؤثر واقع گردد، زیرا زندان‌های ایالات متحده آمریکا دیگر در افغانستان وجود ندارد.
با این همه حکومت افغانستان نیز نشر این تصاویر را یک اقدام بجا خوانده و خواستار تامین عدالت در این قضیه شده است. سید ظفر هاشمی، سخنگوی رئیس جمهور، روز شنبه به رادیو آزادی در مورد گفت:
در مجموع هدف گرفتن از این تصاویر چی بوده؟ با در نظر داشت قوانین بین المللی برخورد با زندانیان، مقامات امریکایی خصوصا بخش قضایش تلاش نهایت به خط بوده که
این در حال است که ایالات متحده آمریکا در سال 2003 میلادی نیز تقاضای نشر برخی از تصاویر زندانیان عراقی را از زندان ابو غریب کرده بود، اما در آن زمان جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور پیشین این کشور، با نشر آن تصاویر مخالفت کرده و گفته بود که این کار امنیت ملی آمریکا را با تهدید مواجه خواهد ساخت. شماره از اعضای جامعه مدنی آمریکا ادعا میکنند که پنتاگون هنوز هم 1800 تصویر را که حکایت برخورد نامناسب و شکنجه زندانیان در زندانهای بگرام، ابو غریب و زندان گوانتانامو است مخفی نگه داشته، اما پنتاگون در این مورد تاکنون ابراز نظر نکرده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستین. مطالب و گزارشات خبری ما را روی وبسایت ما نیز دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. و حال میپردازیم به گزارش های این برنامه. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که شورای امنیت ملی ریاست جمهوری بحث ها را در پیوند به مدغم ساختن این وزارت و معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی کشور آغاز کرده است. باز هم همکارم نظیفه محبوبی در مورد گزارش را آماده کرده.
مقام های وزارت مبارزه با مواد مخدر میگویند با آنکه به منظور جلوگیری از کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر به موجودیت این وزارت نیاز جدی محسوس است، شورای امنیت ملی ریاست جمهوری تصمیم گرفته است تا این وزارت با معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله مدغم گردد. محمد حنیف، دانشیار مسئول دفتر رسانه های وزارت مبارزه با مواد مخدر، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید میکند که برای جلب کمک ها در امر مبارزه با مواد مخدر به موجودیت چنین وزارت نیاز جدی است. دانشیار میگوید حکومت در حال گردآوری دیدگاه ها در پیوند به مدغم سازی این دو نهاد دولتی است.
نظر تکنیکی ما گرفته میشه که شورای امنیت و مقام ریاست جمهوری نظر تکنیکی را از ما خواسته. این مسئله یک طرح است که از طرف کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه پیشنهاد شده، روی از این کار میشه. هر آنچه که در سطح ملی مؤثر پنداشته شد و موضوعات منطقه‌ای و بین المللی از هم بدون شک یک موضوع بسیار مهم است.
طرح مدغم سازی این وزارت با معینیت وزارت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله از سوی کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه بر ریاست جمهوری فرستاده شده است. پیش از این رئیس جمهور وعده کرده که نهادهایی را که وظایف یکسان دارند با هم مدغم می‌سازد. وزارت مبارزه با مواد مخدر نادر در سال 2005 میلادی تأسیس شده است. با این همه ملا ترخیل محمدی یکی از اعضای کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه میگوید عملی شدن این طرح میتواند در امر مبارزه با مواد مخدر اثرگذار باشد.
آدم هماهنگی میان وزارت مبارزه با مواد مخدر و امنیت وزارت داخله در امر مبارزه با کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر برای مردم بدبختی بزرگ را به بار آورده است. پالیسی هایی که این وزارت ساخته است در وزارت داخله به آن احساس مسئولیت وجود ندارد و به همین منظور کمیسیون تصمیم گرفت تا اقدام جدی در امر مبارزه با کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر روی دست گرفته شود و به همین منظور باید این وزارت با امنیت وزارت داخله یکجا گردد. وزارت امور داخله می تواند تشکیلات خوبی در این امر داشته باشد و پلیس این وزارت مبارزه پیروزمندانه خواهد داشت.
ترخیل می گوید باور دارد که مدغم ساختن وزارت مبارزه با مواد مخدر با معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می تواند در کاهش کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر اثر گذار باشد. با این همه شماری از کارشناسان هرچند مدغم سازی وزارت مبارزه با مواد مخدر را با معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله یک گام مثبت می گویند، اما تاکید می کنند این تصمیم باید به گونه عملی گردد که سبب افزایش بیکاری در کشور نشود. خانزمان امرخیل یکی از این کارشناسان میگوید این تصمیم در کاهش فساد اثرگذار بوده میتواند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شما مطالب و گزارشات خبری ما را در این مجله خبری شنیدند و حال رسیدیم به آخرین لحظات این مجله خبری. مطالب و گزارشات خبری ما در این ساعت به پایان میرسه. در بقیه شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا. تا فردا صبح ساعت 7 که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خداوند یکتا میسپاریم.